نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته مونږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو مونږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویل یې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومند ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریل او دا شي نه ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له مونږ سره اړیکې نیولې دي چې مونږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې مونږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که امکانات معلوم وي چې مونږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې مونږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه مسلمانو ته نه دې کړې، نو ښځینه مسلمانو ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یا لیکلی می دی شهید، زه دا منم چې ما ته حق او زغمره کل شوی ده. ویډیا می نه دی ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا به قدرې. خو په هغه اندازه به امام څه نه یوختي چې څومره اندازه پکار دی. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دی او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په ما سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کم نه؟
ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و، اظهار بوبین نومېدم، هغې ته لیکلي بله معنی ورکړو، مصرف پرې ټول هغوی وکړ. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراب صاحب نوم مې اورېدلی، سره اشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره اشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړ وکی دا غي سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامے پلاٹ قشر چکم دے دا سنگ مضبوط جوڑی دے شی نو کہ یو سکرپٹ سڑے را واخلی دے یو ڈرامے سکرپٹ را والی دا اول نے تر اخر پوری مطالعہ کی چھ بیا د دے ڈرامے اغه شڈول یا اغه تڑون سنگ مخکی بوزی نو زما پ نظر بانی د کتاب تر سنگ د ڈرامے د سکرپٹ مطالعہ ډیر مهمه دا سکرپٹ کی ہر سخ کارا دی پخپلا یو ڈائریکٹر ہم کولے شی چھ ڈراما د سکرپٹ دلارے نہ ڈراما ولی کی خو الفاظ بے کمزوری منظر کشی بے کمزوری نور پر ڈرامہ کے دمرا سخت نشتا صرف پلاٹ او قشر در ڈرامے چھے دے دا ڈیر زیاد مهم دے او مرکزی خیال چھے پر ڈرامہ کی مرکزی خیال چھے دے ڈرامے نقش پر چیشی بانی تاوی گی تعلیمی ڈرامہ دا جنگی دا رومانٹک دا مرکزی خیال پر کم مانی روان دے
ہم در چھے ورستی کارونا مت سے دی اس پر چھے بختی استے چھے کوئے
یو کتاب آنے کار روان دے چھے لنڈو کسو کتاب دے اگر انشاءاللہ پر لنو اخیر آشی پٹی نکاہ پر نم مانے آو دا دیر سنگ یو دو سیریال دی پر دا غیب آنے بختی ما
کورو مدان دیر زیادہ مانانا
لتازو ہم مانانا
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سیشن بے سہار 8 بجے واوری
دا ځل وغ می درې لاندې کایتون لوستي په دوه لاندو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي په دې لاره چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاري بوډۍ ته ورغې ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډۍ ځواب ورکړ غم مکوه زه به چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منې د ورسره ومنله بوډۍ ورته وویل چې آس غوا چرګي چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده همداسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې وملې دې موږ خو به تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي نو به یې ویل ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده ستا تعلیم څومره دی په څه پوهېږې کوم کوم چلونه دې زده دي پیشو په ماته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مسته دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مزده دی چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا. هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تاسیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تاسیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چهارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستې، څه شېبه آرام وکړې. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دي یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چهارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو ترڅنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرأت نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د یوې مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي، خوب رویان جفا پیشه وفا نیست کنند، به کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فهمه خوبه جفا وي، خو وفا هم کوي، دردونه چاته چې ورلیږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرګ شي او د خدای ولی شي، د دیدن مونځ قضا کوي، د زړه غلا هم کوي. او ظالمې، مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غېږې ته ورځي ورته نسا هم کوي. او خدایا، که مینه ناروا وي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی، کله کله ناروا هم کوي. زندگی د یو مجبور آخوند کار دی، زندگی د یو مجبور آخوند کار دی. عمر څه دی؟ د کوچانو امامت دی چې بسم الله خانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسې حدیث دی دا چې ښځه نمایي دین د بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پرې ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبي بحث کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا، تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته. ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسې به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی، او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې دی. دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بېحده ښایسته وه، پر خپل بام د هغیار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه لا مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو. په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره. د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې، اوف کرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنې د مور عواطف ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې ده د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګو وبشیندي، مرغانو نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شتنګا اوري په ډېر خوشحالۍ کې دی. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل. پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتي تندر نتیجه راسره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمي سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې ومومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنی د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړو، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وتراشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نه وي پوره او خیښه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیلي شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت ور یاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لا نوی پورا کیف لا نوی پورا برت تجربه کتشی کدیشی یو عاشق یا مهن د خپل محبوب دی دیدن شی باور باندې تصویر کیچه دیدن و نشو شی با پایتو ورسیده کدیشی دی جوند دی پارا یو تمثیل شی چیز منگر منون لا نوی پورا چی دی جوند شی شپایتو ورسیگی و چاسکی چاسکی توشی
دکتر سیب دا خو توضیح کلو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شایم چه دا خوبونو دا د خوبونو تمثیلونه هم دی ځینې وخت شاعران هم راخیستی دی په دې حیثیه کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دی
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی نوي او او ډنګر غوي چې دی د قحطۍ د او کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخت دی چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانته مشهور سر کومېډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري یو مشهور شعر د کاروان صاحب د هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگام خوب ولید توای خدلې د خوب کې خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي دغه خوب د ویخې په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنی تو تیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو خوب نم چې پورته په هوا لکه د باس شومه کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاس شومه پورته د خاموش زلګینه خوږ د مینې ساس شو ما خرڅ مې په هورو کړه د ډمو زمانه خوب نم چې ناستیم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سری شونډې مسکې شوه ما ته ویې چې ژاړه ژاړه سکدې د زړه وینې دا شراب دی مستانه خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي
ډاکټر صاحب تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کینل
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي ځکه چې غلند وي مشابه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې موږ وایو د ټول مشبه به دي او مشبه هغه معنا دی چې موږ یو د تمثیل نه راوباسو کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي موږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مزل سوځي ته به وایې نختیځلې سنتری دي دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي خو د کابل نه موږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي د کابل نجونې ښیي خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي په تمثیل کې یو متن د یو مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي په چا پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده او یا مثلا د ژمی سیوری په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو په دې کې هم تمثيل دې موضوع پړه چې خدای دې چې موږ دې چا په کار شو تر ټولو حالت دې چې دې چا په کار شو دغه تجربه په کې تمثيل شو او دې یو پر کې دې سیمبول سره دې سیمبول هم یو فرق ورسره لري د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې کوم چې ویل سیمبول د لشور نه راخوټي سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا دې ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لشور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبول ټاکلي مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړي ده نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي دومره ژور وی چې د ګڼو لستونکو په تعداد ګڼي مانا وی ولري
فور دی ودان ډاکټر
ډیر مننه اومه
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا کی مانا روتیم سر میں ہے روتیم سر میں ہے تخبل یار پسنگانا خوب وینم ملما کیسو کرا کی مانا خوب وینم ملما لک لو لک پسے لو وطن او تدنر کسنا شم پخوا درام بی لو وطن تاو دس پی نی غاڑے دلیلا پا امی لو وطن پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما دے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون نسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑ سرگ دل دار لک خو دسہر لاڑ یوشن کی مل اٹکڑا یوشن کی مل اٹکڑا دا عمرو نو خزانہ خوب وینم ملما کیسو کرا کی مانا خوب وینم ملما no
ګل چې باغ دې د ګلونو او ماخام دې ستر کی ساکی دسا کی سرو گتو کی جانے آس پس تاتو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نہ